دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم هر کلی موکوم دا ساجرادو پدی خبرونه کی
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو له لوري د تاوتریخوالي جنگي جرمونو د عامه تاسیساتو په اجارهولو مکمل کړي
د دې ترڅنګ به واوري چې په چاوالو د سولې امنیت اوربند لپاره لاریو نوکړ دا به هم واوري چې په روزګان کې د کورونا پېښې په زیاتې دودي خو یو شمېر خلک لا هم بل ډول فکر کوي
کورونا نشته کورونا یا ونه کې پېژنو
د مخکښو شوسو په پروګرام کې د واک تحریک په اړه سنا اعجاز وایي
د خپلو سیاسي ټولنیزو اقتصادي حقوقو ژغورنه کول دي
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانګزي څخه
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمدا سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي افغان حکومت وی وسلوالو طالبانو په اوسلو شپاړو سولوسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه لمنځه وړي دي او په جرمنی کې د سیلابونو راوتلو لامل څلور کسان مړ شوي او لدیر شو جات نور تری تم دي پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمه د سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي ارګمانې لیکلي ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایي ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف او نور چارواکو لخوا هرکلی وویل شو د بیان لمخي ولسمشر غنی په تاشکند کې د مرکزی او جنوبي اسیا سیمهیز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره تاشکند ته تللی په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د څلوېښتو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه لري دې غونډه کې پر اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربیره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي هم بحث کیږي افغان ولسمشر د غونډې په درشل کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره جلالي دني هم لري افغان حکومت وی وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 216 تعمیرونه لمنځه وړي دي دا خبره د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیشن رئیس او د سولې د مرکزی ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه هغه زیاته کړه
216 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجار سوی ده انفجار سوی ده او تخریب سوی ده او یا حریق سوی ده که داسی وارزو چې څومره پیسې بدا کیږي حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت
خغلی نادری ویل په لسګونو ولسوالیو کې یا ټول یا لوی برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوی چې د خبره مسولیت د طالبانو په غاړه دی د افغان چارواکي هم درځو ویل په څو ورستیونیو کې د جنگونو د زیاتېدو په خاطر 14 میلیونه افغانان له عامه خدمتونو بې برخې شوي ځکه د ملکی خدمتونو 4000 مامورین له ولسوالیو او کارځایونو وتلو تاړ شوي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکي د سرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي ازادي رادیو ته غواګیاست د کندهار ځای سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالي تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې دا ولسوالي له خار سره شاوخوا 40 کیلومتر واټن لري او طالبانو هم د نیولو ادعا کړي پرون د غلطه طالبانو د سپین بولدک ولسوالي او ګمرک هم برید وکړ چې د راپورونو لمخې لا هم د ولسوالي ډیره برخه د دوی د وسلوالو په لاس کې ده د ازادي رادیو خبريال وایي نن سهار د چمن سپین بولدک لار هم د مسافرو په مخ تړل شوې طالبانو ویلي دوی له پاکستانی لوري سره تماس کړي او هڅه کوي دا دروازه بیرته نیزی د کندهار د میرویس روختون مسولینو ویلي 13 ساعتونو کې د جګړو اتم مړی او یو درشتپیان ورول شوی په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې پرون د جلال آباد ښار تلاشی چاو کې 14 یو شتنه ټپیان کړي چې یو په وزي او نور ټول ملکی وګړي دي په جرمنی کې د سیلابونو راوتلو لامل څلور کسان مړه او لدیر شو نور زیات خلک تری تم شوي دي پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوي دي د شپې لخوا درنو بارانونو د سیلابونو د راوتلو لامل شول چې ورسره د کورونو په ړنګېدو سربېره لوی لارې تړل شوي او په لوی شمېر خلک له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي جرمنی په بل خبر کې اور چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبري کوي. دا څه ښکاري چې دا به سپینه ماڼۍ ته د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل ورستای ورتاګوي. نو موري پلان لري جرمنی کې لښپارس کلنې مشري ورسته لواک لري شي. جرمنی کې دوه میاشتې ورسته پارلماني ټاکنې کې یو اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې له 2015 کال رئیس حاکم رهبری بدل کړي. مرکل او بایدن به د کورونا وبا، چین او دغه راز له روسیې جرمنی ته د غازو د نلی کې پر پروژې هم خبري وکړي. د فوتبال مینوالو ته هم دا چې د راپورونو په اساس لیونل میسی غواړي په خپل لوبډله بارسلونا کې پاتې شي. د بارسلونا سره د هغه د تړون د تمدید راپورونه ورکول کیږي او دا ښکاري چې میسی او بارسلونا د میسی په نیمایي معاش باندې سره سلاته هم رسیدلې دي. خو تر اوسه پورې د هغه او بارسلونا ترمنځ د تړون د ورستی کېدو تایید یا ورستی جزئیات نه دي خبر شوی. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دی لدی لارې ډیر اوی ترلاسه کوي د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شتارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ادعا کوي چې افغان پوځ او طالبانو د جګړې پر مهال د بشري حقوقو قوانین تر پښو لاندې کړی دي. د دې کمیسون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د روانې چنګاښ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 191 ملکیان په افغانستان کې وشل شوی دي او تر زرو ډیر ټپیان شوی دي. د دې راپور په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو طالبانو دا راپور یو اړخي سیات کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل یو تازه راپور کې افغان پوځ او طالبان د بشري حقوقو د قوانینو په نقص تورنوي. د کمیسون په اعلامیه کې وایي د چنګاخ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 191 ملکی کسان وژل شوي او 1095 نور ټپیان دي. د دې کمیسون لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي هغه سیمې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د بشري حقوقو ټول موارد تر پښو لاندې شوي. په دې اعلامیه کې همدارنګه د جګړې کله خو په دې تورونه شوی چې بلکې کسانو د خوندیتوب لپاره یی هیڅ ډول تدابیر په پام کې نه دي نیولې. په ورته وخت کې د بشري حقوقو نړیوال کمیسون د میرمنو برخې مشر حیدربار بیا وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی او دغه وضعیت ډیره قربانیان میرمنې دي. هغه لبار له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو له لوري د توتیرخوالي جنگي جرمونو هدفي وژنو د ملکی اهدافو په نخا کولو او همدارس د عامه تاسیساتو په ویجاړولو متمرکز دي. زموږ له نظر یاد شوی ټول موارد د نړیوالو جنگي قوانینو سره په ټکر کې دي. د اندېښنې وړ بل موضوع دا ده هغه سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او یا هم نسی دوی پکې د خپل پخوانی دورې په سیر ځینې محدودیتونه وضع کوي.
In areas that they were controlling at that time.
د اغلی بار په خبره په افغانستان کې د جګړې لخکې له خوا وغوښتنه کیږي چې د افغان سولې لپاره کار وکړي تر څو افغانان سولې ته ورسیږي. افغان حکومت که څه هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. دوی وایي د بشري حقوقو خپور شوی راپور یو اړخیز دی او دغه دله د ملکی تلفاتو د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپور شوی راپور کې ویل شوی چې په وژل شویو کې 1340 نارینه، 14 میرمن او 9 ماشومان شامل دي. په دې راپور کې همدا شان ویل شوی هغه سیمې چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې راوستي هلته په میرمنو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف محدودیتونه وضع شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا مو پورا پور کې واوریدل چې د چنګاښ په لومړیو 2 اونیو کې په افغانستان کې 191 ملکیان وژل شوي او 1095 ملکیان ټپیان شوي دي. په پکتیا کې سلګونو خلکو د سولې، امنیت او دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو شخصي ملیشه جوړونه هم د افغانستان په زیان وبلله او وی ویل نغوړی په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړه پیل شي او بشري حقوقونه تر پښو لاندې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپل وینا او شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او وی ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه دې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری سوله غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، غرور وژنه نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانه له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپلو خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوه کې کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسیږي. یوازې د موږ مین دي خویندې کونډې دل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر پنځه دېرشو کالو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده، محلي پولیس دي. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپل شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولوسونه ورکوي، نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي. ولې ورکوي؟
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپل خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي.
په دواړو نور باندې حق وو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې موږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر ملشینو غواړو. څوک چې د خپل سر ملشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هیڅکله نه غواړو چې په افغانستان
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلوي پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
پکتیاوالو د چهارشنبې په ورځ د لاریون پر مهال د دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چې او بخشي اقتصادي خبرونه لرو. اقتصادي خبرونه سره اورو چې د افغانستان مهم تازه اقتصادي خبرونه څه دي.
د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې په روان مریز کال کې حیرتان بندر ته د چینایي سوداګریزو توکو لومړنۍ محموله تیر ورځ را ورسېدم. د دغه وزارت وایي فواد احمدین ازادي راډیو ته وویل په دغه محموله کې یو 50 کانټینرونه شامل دي چې سمود وړاندې د چین له اورمچي ښار څخه افغانستان ته حرکت کړی وو. د نوموړي په وینا په دې محموله کې برېښنایي توکي، دایره او د سینګار محصولات، د ښځو ماشومانو او سړیو بیلابیل ډوله جامې، د ماشومانو د لوبو سامانونه او نور سوداګریز توکي شامل دي. په دې وروستیو کې افغانستان او چین ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه خصوې ده چې افغانستان د صنعت وزارت په وینا د تیر لمریز کال د لومړۍ روبې په پرتله روان کال په همدې موده کې له افغانستان چین ته په صادراتو کې 4.5% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان مریز کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله له افغانستان ایران ته په صادراتو کې 50% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان نه ایران ته وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، طبي بوټي، لاسي صنایع او نور توکي صادرېږي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې تیر کال په همدې موده کې له افغانستان ایران ته د 1.9 میلیون ډالرو په ارزښت او روان کال د 3.29 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات شوی دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر 90 افغانۍ اتیا پله، یو یورو 2.90 افغانۍ اویا پله، یو پاوند 1.05 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ اتیا پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پله، زر هندي روپۍ 1.09 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 4.29 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. روغتیا پالان وایي په روزګان کې د کورونا وایروس په اړه لا هم یو شمېر کسان سم خبر نه دي یا ځانونه نه خبروي. د روزګان ولایت د ولایتي روغتون مسولین وایي دوی ته هر ورځ په لسکونو داسې کسان مراجعه کوي چې د کورونا وایروس نښې لري او یا هم په کورونا وایروس اخته وي. دوی وایي په کورونا وایروس اخته کسان د ډاکټرانو خبرو ته غوږ نه نیسي، ځانونه نه قرنټین کوي، چې د چاري د ټولنې نور خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور
په جګړه ځپلې وروزګان کې پر جګړو او وچکالیو سربیره د دغه ولایت خلک اوس کورونا هم زیات ځپلې دي. روغتیا پالان وایي په یاد ولایت کې د کورونا وایروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې هغه روغتیایي سپارښتنې هیڅ نه مراتوي او کورونا وایروس خو بیخي منی نه. که څه هم روغتیا پالان وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، خو په ترینکوټ ښار او دغه ولایت په ولسوالیو کې په عادي توګه خلک ژوند کوي، د خوشي محفلونه جوړوي، فاصله نه مراتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د لرو پرتو سیمو د خلکو او د ترینکوټ ښار د یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې وکړې. زیات شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویل چې صرف د کورونا وایروس نوم د راډیوګانو څخه اورېدلې دي او نورې پاړه معلومات نه لري. دوی مني چې په سیمه کې په هر یو کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، سابندي، تبه او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کورونا وایروس کلینیکي نښې دي، خو خلک وایي دا زکام دی. له ډلې دوه تنو کریم الله او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما چې منم اورېدلې دي خو موږ درته اوسېدلې نه ده موږ مچکنه موږ ته وایم راه مچکه ده یاره نه دي مړ دي
کورونا نشته کورونا یا ونه کې پیژنو ما سنده سنو دلته کای و وخې ما سورتو ګره بدغه بل بدغه چې دې شاوخوا یو مسلمان وخې دي یا نه سنې بیرې یغنی هغه پیژنې لانه وش کورونا چشته یا نه دي مرسې دا ټو خدای زکام کیږي والا ان کده دغه سمرسې نه سمواله دا ور نه دي
یا خدای جن را پیژنې не пезенам курна на песен дельта ещё кора алхамдулилля ец нестер дельта промусульманан тасер нык чавро разуками со гурора просаря дарди чарца гуляни ухур на стежу алта ча пахане товар своя в голике позвон ракля шата шаканя урора чмастил шанди врахи сине алта лабай бегай се сарай на сиуртлай
мирза вали о крим ула патрин кот шарки де шило хака касану сахадичи муж мараки ур сара вкри خودی د کورونا په اړه یا هم معلومات نه لرل او یا یې هم منل نه. دوی په دې باور و چې کورونا یوازې د کاپیرانو لپاره ده. د اورزګان ولایت د امیر روغتیا د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د کورونا د دریمې څپې له پیل څخه تر دا مهاله په دغه ولایت کې د 6400 کسانو د کورونا وایروس پایلې مثبتې سوي دي چې له جملې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي چې دوی ته په دغه ولایت کې هر ورځ تر شپېتو پورې کسان راځي چې د کورونا وایروس نښې لري. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل:
کورونا هم ډیره زیاته ده سره، دلته عامه پوهاوی هم ضعیفه دی سره، چې ورته اته لاړ سره د کورونا سمپل ورکړه ورته وایا ز کرونا نه یم سره، بس د دې د وزارت سیاتي امي هغه لارښوونه ته هیڅ پام نه کوي سره، در حال چې د دې مسخري بولی سره.
د اورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې خلکو ته د کرونا وایروس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او مسجدونو لاري معلومات ورکړي دي. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې په اورزګان ولایت کې خلک د کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو لارښوونې نه مراتوي. نوموړي وایي دوی په دغه ولایت کې په ورځني ډول تر شویتو پورې د کورونا وایروس سمپلونه اخلي چې تر څلوېښتو پورې مثبت وي. وطنوال وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي نو زیات شمېر کسان به د کورونا وایروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. په جرمني کې سختو سیلابونو لږ تر لږه څلور کسان وژلې دي. د سیلونو له امله ډیرش تنه تری تم دي. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
راپورټونه وایي چې په لویدیځ جرمني کې سختو بارانونو ګڼې ودانۍ زیانمنې کړي، لوی لارې تړلې او تیر شپه له سینو سیمو ګڼ خلک ایستل شوي. دا سیلابونه تیر شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبلې هم اړولې. د سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن خار جنوب کې د راین لینډ پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیسو ویلي چې د آرویلر سیمې د سخول خارګوټي کې یو ګڼ شمېر نور کورونه وروستیو سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړېدو خطر شته. د تیر شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلي او تر دېرشو زیات نور نادرک دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د یو ویان له خولې ویلي ډیرو ځایونو ته یې وروژونکي ډلې او د ژغورنې کارکوونکي استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله دا وخت زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لږ تر لږه د وروژنې د ډلې دوه ژغورونکي د بن په شمال ختیځ کې د ساورلینډ سیمه کې مړه شوي دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپریوته. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لویې لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوې. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو ورښتونو اټکل کړی. جرمني او ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو ورځو کې درانه ورښتونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن دوی بجې له آزادی رادیو آزادی سپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر افغان سوله خبرې کوو. دا موضوع څیړو چې څرنګه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په روان بهیر کې مرسته کولی شي. پرون په تاجکستان کې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د شانګهای د غړو هیوادو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وه چې په دې غونډه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. او نن او سبا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیمیز اتصال او همکاریو غونډه ده. خود دې غونډې ترڅنګ د افغانستان د سولې مسله چېرل کیشي او لکه څنګه چې راپورونه تر اوسه خبره شوې دي تر ډیر به د افغانستان د سولې مسله پر دې اقتصادي غونډې هم خپل سیوری وغوړوي. بل لور ته په قطر کې د سولې خبرې روانې دي. ویل کیږي چې له افغانستان یو پلاوی روانه او نه قطر ته روان دی څو له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي سپو کې پروګرام کې د ټلیفون لاري او همدارس د سکایپ لاري برخه واخلي. سر لووسه لاله تاسو د هیله کوم د خبرونې په ترڅ کې به هم د هیله وکم. لطفا که کوم سوالونه لري یا کومه تبصره غواړي چې وې کړی لنډه یې وکړي ورلمخه فکر پی وکړي ترسو ډیر اوریدونکو په دې خبرونه کې راوخلو او ل میلمنو هم اوریدونکو ډیره پښتنه وکړي.
تاسو لا پیغامونو
مینا دل قدر دی دل من ولایت خدمت اړیکنه ولدا اسکل دغه دغه یلمن دی او باغرا ول سوال دی ډېر غټ سوالی ده او ډېر ښه رنګلونه وو ډېر ښه شانې درلودل او ډېر غټ نفوس لري او ډېره غټه ولسوالي ده کړې او ډېره لېرې منطقه د حکومت نه توجه نه ده کړې. په اول کال کښې دا شل کاله مخکې مانا حکومت یې بله توجه وکړل نو بیا د هغه رئیس یې پرېښی ده مانا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې هلته ټلیفونانو شی کار نه کوي مرګن هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي وینې چې اوس حکومت توجه ورته وکړي هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس به وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي هر کال دینې اباد وي
سمنگان ولایت سلطان ولسوالی تماس نیولی دی زموږ په ولایت کښې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي باید دا خبر تر ډېرو ځایونه ورسوي خدای کامه.
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان زما د طالبانو او د حکومت نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سه کم لس ورځنی اوربن اعلان کړي ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږ په ارامه د اختر تیر کړي ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته د مخکښو شزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د واک بنسټ له مشر سنا اجاز سره شخېدلې یو له دې به واورئ چې دا بنسټ یې د څه لپاره جوړ کړی دی تر اوسه پورې چې دا بنسټ دې جوړ کړی دی له څه ستونزو سره مخامخ شوې ده بیا څه وخت یې دا بنسټ درولی دی په دې برخه کې فعالیتونه درولي دي علتونه یې څه دي سنا اجاز به مو په تفصیل له دې په دې خپرونه کې خبره کړي د افغانستان وتلې سندرغاړی آریانا سید لافغان میرمن وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیانې لپاره هڅې وکړي. میرمن سید په کابل کې د افغاني جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د یوې روښانه راتلونکي په هیله یې په افغانستان کې پانګونه کړې ده. یو شمېر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې یې ګډون کړی و له حکومت وغوښتل چې پرې نږدې د افغان میرمنو لاسته راوړنې ضایع شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سعید د چهارشنبې په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نمی است که هیچ وقت خود از دست نتن.
زما پیغام افغان میرمنو تا داده چه هیچ کل خپل روحیه للاسا ور نکری او هایت وکری چه زن بسیانی پلور اولاشی هم دارنگا زدکری وکری کار وکری ولی افغانستان سل کل وروستا پادشی
بخوانن کار بکنن و چرا افغانستان باید هم بس 100 سال قبل باشد.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداری او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغو مراسمو کې یو شمېر سندرغاړو ځوانانو سوداګرو میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمېر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و د دغه افغاني برانډ جامې ننداری ته وړاندې کړې. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم مونږ یو نوی نسل یو او سوله مو یوازینۍ هیله ده. غوښتنه مو دا ده چې پرېږدئ میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی. نمی کې د یو خر سرمایه گذاری کردیم خودم نگران ات وضعیت هست
د په داس حال کې د چپ د ورسېو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزی دو سره د خلکو په زنګړی ډول د میرمنو ترمنز ویره وندښنه زیاته شوې ده خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سید چې راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دو لسیزو له سره وړنې خوندې شي بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
دولس په چاو دیش دقیقې دی البته وی یادونه وکم چې وړاندې د افغان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی پاړه باندې یو تفصیلی راپور لرو خو اوس په لند خبرونه لسفی الله ستانکځي خبر
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چرته چته مده سبا یو نړیوال کانفرنس دایره شي ارګمنې لیکلي ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایی ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو افغان حکومت وایي وسلوال طالبانو په 1416 کې 208 اداري تعمیرونه لمنځه وړي دي دا خبر د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکز ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه هغه ویل د دغو تعمیرونو ټول ټال ارزښت 500 میلیون ډالر ته رسیدم د کندهار ځای سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالۍ 13 شپه د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې دا ولسوالۍ له خار سره شاوخوا 40 کیلومتر واټن لري او طالبانو هم د نیولو ادعا کړي په جرمنی کې د سیلابونو راوتلو له امله څلور کسان مړ شوي او لدیر شو زیات نور تری تم دي پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیر بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوي او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي
وړاندې د مخکښ شوو پروګرام اوریدل شي تاکل شوی ده چې د افغان لیکوال نصیر احمد احمدی داستانی کلیات چاپ شي احمدی تیرونی په کابل کې د 23 کلونو په عمر وفات شو د شپږ وشت کتابونه چاپ شوی دي چې ډیره برخه یې ناولونه دي نور په دې راپور کې
شزه چې له کور راوځي د سیدل کې د شاتو جک بي سرپوشه بوتل له شاتو جک خلاص بوتل
حمیده پیغلوټه ده د خپل کور کې خپلو کشرانو خواندو او رونو ته د نصیر احمد احمدی د ناول یو برخه ولی نصیر احمد احمدی د افغانستان له مشهور داستان لیکونکو څخه دی چې تر دا وخت په بیلابیلو موضوعاتو شپږ سینوانه کتابونه چاپ کړي ډیرې ناولونه دي د پښتو ژبې د غستر لیکوال او کیسه لیکونکو نصیر احمد احمدی د تیر شنبه په ورځ د چنګاخ نو نسمه له خپل مینوالو سره د تل لپاره د خدای پامانی وکړه خدای بخلی احمدی تر دې یو ورځ وروسته په خپل پلرنی ټاټوبې د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د خپل پلار ترڅنګ په خپل باغ کې خاوره ته وسپارل شو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ ډیری دولتي چارواکو لیکوالو شاعرانو د قلم خاوندانو او مینوالو د هغه په مړینه خوشنۍ وښوده او د هغه مرګ د پښتو ژبې او ادب په ځانګړې توګه د داستاني ادبیاتو لپاره یو ستر ځای وبلله که څه هم د امنیتي ستونزو له امله کوم چارواکی نه ورغلی خو د خدای بخلی احمدی ورور منیر احمد احمدی ازادۍ راډیو ته وویل د احمدی جنازې ته د غزنی ترڅنګ له کابل د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ او کندز ولایت څخه ځینې کسان ورغلي وو خدای بخلی نصیر احمد احمدی د افغانستان په تاریخ کې یوازینی لیکوال دی چې زیات داستاني آثار لیکلي او چاپ کړي دي دی احمدی د کتابونو مینوال ووست د پراتلونکو کتابونو په سیارمان کوي او وای دوی ډیری وخت د کتابونو لوستل خواندي ورڅخه خسته او په ورڅخه تر لاسه کوله دی غزنی د قرباغ ولسوالۍ وسیدونکو امین ابراهیم زوی وای دی احمدی ډیری کتابونه لوستلی او هغه د خوخه لیکوال دی
معمولا کله چې مش په یو فرهنګي ادبي مجلسو کې ګډون کوو او یم ځوانانو سره د مطالعې په اړه بحث کوو دغه ولینه پښتنه دای چې مش څوک سي دوامدار مطالعې مو عادت سي نو د دوامدار مطالعې د عادت لپاره د احمدی صاحب د ناولونو غوندي کتابو ته اړتیا ده د احمدی صاحب غوندي د ناولونو لوستو ته اړتیا ده چې یو څوک باید دغه ناولونه وایي
مریم د غزنی خار وسیدونکو ده دا وایي د احمدي له کتابونو په ځانګړې توګه له ناولونو سره زیاته مینه لري او ډیری وخت یې مطالعه کوي.
در وخت احمدی صاحب مړینه زموږ د هیواد د پښتو ژبې د ادبیاتو لپاره یو سره زیاده لبد مرغه چې موږ غنده د خدای سره ډالۍ چې موږ ته راکړ و احمدی صاحب مولا الله سورکو. خو د دوی مرګ زموږ لپاره د پښتو ټولنې لپاره یو سره زیاده لکه څنګه چې ټول په هیغو دی و ډیر ښه قلم خواوندو. ارواخاد احمدی صاحب سمره د فصیح او بلیغ قلم خواوندو.
د نصیر احمد احمدی ناولونه په بیلابیلو موضوعاتو لیکل شوی چې د ټولنې ناخوالې، تاریخ، بې سوادي، فقر، بې وزلی او داسې نور ډیر څه پکې موجود دي. نعمت الله شیرزاد په غزنی کې د یو شخصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد دی. ښاغلی شیرزاد هم د احمدی د کتابونو لوستونکی او مینوال دی او وایي د هغه ډیری کتابونه یې لوستي دي. دی وایي د نورو ترڅنګ د پوهنتون د هر پوهنځي محصل باید د احمدی کتابونه مطالعه کړي. له دغه کتابونو څخه ډیر څه ترلاسه کیږي. هغه یو ډیر لوی لیکوال وو.
دا واقعیت د ولدین به هیڅ کله سترګې پټې نه سي. احمدی صاحب یو رښتینی او یو واقعیت د دې ټولنې ناول لیکوال وو. ځکه د هغه لیکنې ډیر وخت کې په مینه او یا هم هغه سي مجازي عشق باندې ولال نه ولي، بلکې د هغه په ځای د وطن، د وطن د خلکو، د ویشولو او د دې ملت یا د دې ولس هغه حقیقي انځور راخستی وو او راخستونکی وو.
د نصیر احمد احمدی د ناولونو مینوال د هغه د ناولونو د بیا بیا چاپېدو غوښتنه کوي. خو په ننګرهار کې مومن خپرندوینه ټولنه د کتابونو د چاپ یوې ټولنې پر خپل فیسبوک پاڼه د نصیر احمد احمدی د داستاني او نثري کلیاتو د چاپ ژمنه کړې ده.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د خکشه شدي پروگرام خبريږي. زملالي بشيري ما او تخنيکي چاري مرحمت صاحب پر مخړي د خبرونی ميلمانه مو د شذو د پرمختګ لپاره رامستسوي واک تحریک مشر سنا اجازه ده. ل سنا اجازه سره په څو شیبو کې خبري پیلو د دې فعالیت او دا چې د شذو لپاره کوم پرمختګونه رامستسوي دي د واک تحریک لاري. اوس هم ورځم له سنا اجازه سره خبري پیلوم چې همدا اوس له موږ سره پر لیکه ده. سنا جانې مننه چې وخت دی وېستې او د خبرونې تراغلې.
ډیره مننه ملالې خواره مشه.
سنا جانې د واک تحریک په اړه باندې به خبري پیل کړو. واک تحریک ولې رامنځته سو، څه هدف یې وو؟
واک تحریک چې د موږ شروع کړی وو په کال 2014 کې. دا د بنیاد داسې کې خوده شو چې یو سیډن شوه وا د جرمني یو سیډن ادارې لاړه چې پاکستان کې سونه د خزو تحریکونه دی یا سونه خزو په تحریکونو کې ونډه اخلي. نو پغې کې د پښتنو برخه ډېره کمه وو. بل چې کومه لیکلې هم و د بادشاہ خان د خدای خدمتګار تحریک، نو هغه مسکوټ شوی و لکه صحیح نه و لیکل شوی. نو پغې مونږ چې کله اعتراض وکړو هغه سړنکارې ته، نو هغې دغه وکړه چې بیا ولې پښتنې ښځې نشته. نو مونږ ورته دا وویل چې پښتنې ښځې تل د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو تحریکونو کې برخه پاتې شوې دي، خو خپل ځانګړی یو تحریک کله نه دی لرلې. کامی آزاد تحریکونه کغه هر قسمه تحریکو د پاکستان د جوړښت نو مخکې هم او دغې نه پسته هم هغه کې برخه غست ده. او د کسې په بر وطن کې یعنی په افغانستان کې هم د مختلفو تحریکونو برخه پاتې شوې دي. چې میوند ملالۍ یو مثال دی چې په دې میاش کې هم په ویشتم دغې ورځ راځي. یو یو زمونږ په ټولنه کې چټول نه غټه مسله دا غدا ده چې دلته د حق مخزو د حق خبره کوي. وې دا د غرب یا د مغرب یا د غي ایجنډا د یا د ان جی او پالیسی ده. کني دا سينه ده مونږ د پښتنو خزو تاریخ چې وګورو صرف چې ټپات نه راوخلو د فولکلور، نو هغه چې کلم هاي سره بد شوې دي هغه هغه یاد کړی دی. او دا د فولکلور کې دا د ټپې دا تاریخ دا سړي چې دا سینه در سینه را رواني او در زرګا او سلګا او کلونو جوړ وي. معنی دا چې خزي کله هم پښتنې خزي خپل پزان چې کوم ظلم شګري جبر کاغی برداشت کړم دی هغه ته بد تور ته تور ویلی دی بد ورته ویلی دی. نو بس همدا وجه چې مونږ په کال 2018 کې د دې بنیاد کې خودو خو بیا کال تیر شو چې زغله یوازې هم نو ماته سي لګیدل چې دا ګران ده یوازې یو کار خو کیدی شي یو وړو کې شانته خبره خو کیدی شي خو کله چې مونږ د تحریک نوم اخلو وای کې ډیر خلک پکاري یوغه پکاري چې یو کس دغه نوی زمواري نوی زمواره تقسیمیږي. نو په کال 2018 کې بیخي دا شان شو زمونږ دا غورزنګ او بیا مونږ په کال 2013 کې محسوس کړه چې سیاسي توګه هم چې کله وځ په خپل د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسو کې یا جلوسونو یا احتجاجونو کې تلم موضوع یوازې هم نو ماته به ډېره محسوس شوه چې یاره مونږ پکار دی چې ډېر یو ځکه چې اعلی طاقت زیاتیږي چې کله تاسو ډېر یې چې کله خپل طاقت خپل شعور دا چې ته نور خلکو سره شریک کې نور خلک ځان سره برابر کې نور ملګری پیدا کې نو هله دا طاقت سی واقعيږي او هله دا پر ټولنه پرمختګ کوي او چې کوم دمو د کامی ازادي او د خپلواکۍ خبره کوو دا مخ په وړاندې نو داسې په کال 2013 کې موږ دویش پښتونخوا یعنی شمالي پښتونخوا ټول څلور واړه پښتونخواګانو ښځې راغونډې شو تقریبا دویش ښځې په 13 اکتوبر کال 2013 کې دوباره کېناستو او دا چې کوم زمونږ تحریک شنشو دام دوباره د بنیاد کې خودو او دوباره هم په دې کار شروع کړو.
د واک تحریک د لارې تاسو هغه فعالیتونه که اوایاست چې د والنټیر بیسس باندې یا د رضاکارانه توګه باندې دا طلبانه تاسو کړي دي لکه د کتابونو راټولول د یوې کتابتون جوړول او د شودو دپاره دغه موقع فراهمول چې دوی راسي هلته په لوست وکړي.
یو خو ملالۍ چې کوم ځای پورې د این جی او خبره ده نو یو خو دا ده چې ما خپله خپل د سیاسي هلو ځلو د وجې نه وار په وار په دې تیر دیارلس کالو کې ما نوکری ویللی دي او یو وخت داسې و چې ما سره وخت کار نه و نو ما کار کړی دی د این جی او سره. نو د هغې کار څنګه چې تاسو وویله چې هغې خلک عدد کړي دي دی ټولنه یو حد پوری ڈی پولیٹیسائز کړي ده مطلب غیر سیاسی کړي ده. کله چې کوم ټولنه غیر سیاسی شي نو هغه کې ذاتی مفادات مخ کې شي او کامی یا د ټولنې یا د خپل اولس یا د خپل خلکو مفادات شي یا په شا لاړ شي او بیا هر کس دې ته سوچ کوي نو دا غي قصور نه ځکه چې ګیر چاپیر هغه دا خلک دا ویني چې خلک د خپل مفاداتو د پاره او ذاتی ګټو د پاره هغه دا کارونه کوي او داسې هم وي چې ان جی او چې دا خپل یو ډونر ډریون ایجنډا لري مطلب څوک چې پیسې یا فند کوي نو هغه خپل ایجنډا هم لري کولی چې ټول داسې کوي خو او زیاتره هم دا کار کوي. زما خپل ذاتی تجربه دا شوې ده چې ټولنه که غواړي چې غیر سیاسي شي نو هلته این جی او ګان کول اول پکار دي او غیر سره غیر سیاسي کېدل اسان وي. خلک لکه څنګه دي وړیا کارونه خپل خلکو دپاره لکه ته د بل چا دپاره نه کوي د خپل خلکو د خپل ټولنې دپاره کوي هغه پرېږدي بلکې د هر څه دپاره پیسې دغه کوي. نو دا شی ختمولو دپاره مونږ وار په وار لکه سټډي سرکل یې کړي دي مونږ د فرایډي سرکل په نامه باندې به سټډي سرکل کو ډېر ریګولر اوس لږ شانتي پکې دغه خان راغلی دی خو بل پاغې کې خلک په سیاسي مسلو پوهول او بیا په خپل وسایلو په خپل مسایلو پوهول دا غي سره سره دی د خپل کام طرف ته خپل اولس طرف ته خپل ټولنې طرف ته په دې باندې خزي او سړی پوهول او بیا خصوصیت وګه د خزو په کار باندې یا د غي په اهمیت یا د غي په سیاسي کردار په اهمیت باندې خلک پویول ځکه چې زمونږه ګورې دلته رسنۍ چې دي ک دلته کتابونه دي ک نصاب دي دا ټول د خزي کردار چې دي هغه راغون کی کورته او هغه دا دا هغه بیا په ډیر سټل او ان سټل دوه طریقې سره مطلب ښکارا او چې کوم پټ پیغامونه وي د نصاب کې او د رسنو کې هغه دا وي چې خزه دې بهتر ادای چې د کوره پورې محدودې زمونږ په شانتي زه چې د خپل ځان سوچو کوم لکه زمونږ په شان محکوم کامونه چې وي پلسیزو د ظلم ښکار وي هغې کې داسې نه وي چې بس ته به یو جنس په ته پوره کېنې په کور کې او هغه به حس نه کوي لکه ډېر په احترام سره لکه تیار خواره به او بل به هغه چې ده هغه به هلې ځلې کوي یو لاستا کار کوي مسلسل او بل لاستا په ځای مینو هغه فالج زده شي کار پرېږدي یا معذور شي. نو موږ که خپله ټولنه معذور نه غواړو نو موږ به دا خپل دا بل لاس نه هم کار اخلو چې کومې ښځې دي. او په دې بنیاد باندې موږ د واک لاړه ډېر زموږ بنیادی اهداف چې دي هغه ډېر ډېر آسان دي. هغه دی چې د ښځو سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونو ژغورنه کول دي. او دا ژغورنه صرف د ښځو دپاره نه ده، دا واپس الټیمیټلی د کام د وطن د آبادۍ د پرمختګ د آزادۍ د خپلواکۍ د دې هر څه دپاره دا مهمه ده چې ښځې په دې سیزنو کې مطلب پیاوړي شي، مخکې شي او خپل د وطن دپاره څه کار وکړي. د دې دپاره مونږ سټڈی سرکلس چې څنګه ما ذکر وکړو هغه کړي دي، مونږ سیمینارز کوو هر کال. حالانکہ زمونږ چې دوباره چې ایکټیو شو کال 2013 نسته ډیر کم وخت شوی دی، خو مونږه سیمینار کړی دی د میوند ملالې ورځ مانځل دي. یو هدف دام دی چې څونه پښتني اتلان دي که هغه پر وطن کې دي که کوزی پښتونخوا کې دي، د دې ټول ورځ مانځل ورسره هغه اتلان هم مانځل نه صرف یقین بلکې عملی ګامونه پورته کړو. بای کې مونږ د باچا خان ورځ مانځو او هر کال مونږ د خان شهید ورځ مانځو. مونږ نړیواله د ښځو ورځ چې دا د خپل اولس چې کوم بنیادی مسلې دي داغې په بنیاد مانځو. بل مونږ تازه دي غونډې هم کوو، مونږ هر کال خپل کلیزه هم مانځو. او داغې سره سره مونږ چې تنظیمونه بنیادی توګه لرو هر ځای کې هغه ټول خپل د وس مطابق، لکه داسې ده چې پېښور کې یو کس سیمینار کولی شي نو په کوټه کې او په ژوب کې په کورونو کې ولمانځي، په کابل کې که سیمینار کول شي په خوست کې په دغه کې ولمانځي په کور کې. نو داسې هر یو اړخ تاغي خپل خپل د حصے کار چې کوم دی هغه کې. یو صرف دا نه چې تازه تی غونډې یا نړیوالې ورځې یا سیمینار کوو، بلکې مونږ پکې د خوشاله ورځې هم مانځو. مونږ کوشش کوو چې ښځې ته دا احساس وشي چې هغه د انسان په حیث هغه ته هم د خوشاله حق حاصل دي. نو مونږ نوروز هم لوانځو، مونږ د کلتور ورځ هم مانځو. مونږ پکې هغه کې دا سینی پبلک نه ده، صرف د ښځو د پاره ځانګړي چای کې د اتڼونه هم وي، په دریا یا په تمبل باندې سندرې یا ټپې هم وي. بیا ورسره مونږ یو ورځ داسې هم کوو چې په کوم ځایونو کې ممکن وي هلته د ښځو د بهر تلو یو د چکر یو ورځ هم را جوړو چې هغې ته دا احساس وشي چې بهر کم ځایونه لکه کم ځای ته لکه د مونږ د پېښور یو ورځ مانځلې وه چې مسجد مابد خان چې دی هغه جومات دومره مشهور دی، هغه ته ټول پېښور خلک ځي خو ښځې په کار دي لاړ شي. اندر شیر بازار تاریخي بازار دی، یا هلته که څه د خوراک ځای دی چې ټول خلک مشهور دی، هلته څو د خوشحالۍ ورځې هم مونږ پکې را جوړو.
د افراطیت یا اکستریمیزم پر موضوع باندې که خبرې وکړو چې افراطیت زموږ په ټولنه کې دومره ریښې غځولې دي چې د ښځو وجود غیر عادي سوی دی.
ګوره مونږ یو کوشش دا کړی دی چې کله هم په نړۍ کې کم ځای کې هم د ښځو د حقوقو کار کوي نو زیاتره ښځې مرد کې چې دی سره د سړي کار کوي. مونږ سره د واک تحریک ملګری په نامه باندې یو تنظیم لرو په خپل تحریک کې، او په هغه کې مونږ کوشش کوو چې هر قسمه چې کوم شوبې دي داغې نه سړی اخلو، هغه ځان سره ملګری کوو چې کله یو فیصله کوو یو ورځ مانځو یو کار کوو نو په هغه کې داغې نه مرسته ملو. چې کوم ځای کې ضرورت وي مونږ خپلې چندې جمع کوو میاشتنې، خو داغې نه پکې چنده مخلو، فیصلې مو سره شریکو. داغې وجه دا ده چې مونږ دا ګڼو چې دا مونږ سداسې ناویا ته کار نه کوو، دا حق دی د بنیادی د ښځې. او چې کله پورې تاسو پکې هغه خلک نه شاملوي چې د کم دا اړخ نه کوي، ګوره دا نرواکي یا پلارواکي چې دا او دا افراطیت چې دی د ښځو په اړه دا پسونو زرګونو کاله زور دی دا پیټریارکی، دا اوس ختمولو دپاره به دا وخت اخلي. خو وخت لږ کم واخلي که مونږ ځان سره سړی ملګری کو په هغې دا شعور خورولو کوشش وکړو چې په لور عضوي کې د کور نه ډېر بنیادی شی د کور نه شروع کیږي. په لور عضوي کې فرق یا توپیر یا امتیاز کول دا ختم کړی شو. دا هغې په تعلیمي ادارو په خوښولو کې مطلب ته ښه سکول ته زوی اچای او ته یو لور چې دا هغه داسې سکول ته ور واچای
چې هغه کې فائدہ نه ځکه چې تاسو ته لکه چې سبب رااله زوی ګټه کوي. دا ډېر غلط یو سوچ دی کني کومګه ډېر مطلب لور باندې اعتبار وکړو او هغه کې وخت واچو دا هغه کې انویسټمنټ وکړو هغه خې ادارو کې باندې شانتي مخکې خیال ساتل شي څنګه چې اوس بلکې زما خیال دی چې لونه د زامن نه زیات په مور پلار خپکیږي دا خود کور نه شروع واچو. بیا مونږ کوشش کوو چې یو یو څه ما چې دوی کنه چې ریاست هم خپل کردار لوبي په نصاب کې پټو دغه کې پسندرو کې د خزه د کردار د کومولو کوشش مو دا دی چې مونږ د یو هدف دا دی چې مونږ د خزو لاړه د خزو په حق کې آرٹ ادب او دا تخلیق چې په هغه کې دا څه خبرې وي چې لکه هغه د انسان په حیث وګڼل شي نه کې یو کمتر او یو کوز انسان چې دغه حقوق کم دي یا هغه د دې له جوړ شوې ده چې وهل ټکولو خو تاسو به تیر ورځو کې هغه یو ویډیو کتلې وی چې هغه خور د خپل رونو نخبل برخه غوښته ده او غیب سټکو په دغه باندې وهي دغه سره چې ما خبره کيده نو هغه چې کله پولیس خواله ورغلي دي دا ټول لکه د افراطیت او دغه دومره زیات دی د تشدد او تاو درې خواله او د خزه په حق له دومره عام دي چې کله پولیس ته ورغلي د پولیس اعلی افسر ورته ویلي دي چې کله خور رورو وهي نو تشدد نه لري کله رور چې خور وهي یا پلار چې وهي یا خاون چې وهي نو تشدد نه لري او حل نه دي ګوره ته یو انسان باندې د سټک وار کوي ته هغه بیزایه وهي هغه د مرګ یو دغه کې دی شي هغه د مړ کې دی شي او ډېری مړ کېږي هر کال زوایم چې سونه خزي هر کال د ناموسی وژنو کې یا په خپل برخه غستو په دغه باندې تور باندې یا د خوخي واده چې کوم د اسلام کې هم ته حق دی پاغه باندې وجل کیږي زم دمر په وپا کې هم خزینه وجل کیږي او دک شعور خورول د پاره ډیره مهمه ده چې مونږ ټولنه کې سیاسي شعور خور کو زم چې کله یو ټولنه سیاسي شینو هغه په دې خبره هم پوهږي چې دلته هر وګړي هر انسان د جنس په بنیاد باندې کې هیڅ فرق یا توپیر نه شي کولای هغه که خزه ده که نر ده او که ماشوم ده که بوډا ده هغه سپینګیری ده هغه ته به داغه ته داغه حق ورکړي داغه چې سونه عزت سونه دغه رتبه د انسان په حیث هغه غنی نو هغه ته باغه ته ورکړي. نو زما په خیال د دې لپاره سیاسي شعور ډیر مهم دی کمپاینونه په کار دی چې په نصاب کې کم د خزو په حق لسیزونه دي لکه زه ته یو بل اخرنه مثال در کوم خپل خبره ختموم چې ګوره زمونږ په پښتونخوا په نصاب کې هم دا مسله ده ګوره زمونږ د پښتنو په فولکلور کې دومره د مینې کیسې دي او پاغه کې دي صرف او صرف د شیرالم او د میمونه کې سره اغست ده چې په کم کې اخر کې ناموسی وژنه دا غي په کتاب کې چول ده معنی دا چې ته یو دیار لسکلن یا سوار لسکلن ماشوم ته دا وایي چې کستا په خور خزي یا مور باندې شک شي نو غنه سوال م ته پوس کوا او غته حلال ولې شي نیو داسې کیسه چې دا غي دغه خنه دی هغه تر خراخلي او په بنساب کې چې نو دا خو ته یو قسم لن بیانیا جوړه نریټیو جوړه یو سوچ را جوړه د خزو په حق لا نو دا یو بنیادی سیزونه دي چې عام انسان دې سیزون ته نه خیال کوي خدا سوچ را جوړي نو په دې سیزونو کار کول پکار دی اومدا زمونږ هدف هم دي چې د خزو دا رخه یو داسې ادب او واټ تخلیک کړی شي چې هغه را روان کې دا غیر انسان په حیث دا غیر قدر نړۍ ته او خپل خلکو ته چې واضح کړي.
بالکل دریض او ژب دواړه ډیر تاثیر کوي او د خلکو د مفکورې پر جوړولو باندې ډیر اغیز کوي. سنا جانی لکه تاسو چې یادونه هم وکړه د میمونې د کیسې چې په هغه کې په اخر کې تاسو په وینا ناموسی وژنه سوې ده حتی د دغه ناموسی وژنه باید نه وي خو غیر ناموسی وژنه باید ورته وویل سي ځکه چې دا یو منفي کار دی او منفي کار ته باید منفي وویل سي. زموږ ټولنه پرته له شکه یو سړی سالاره ټولنه د ناجانی څنګه نستړی کېږي نور خلک دومره لکه د افراطی خلکو سره به مخ مخته چې هغه د شتي وجود هیڅ نه مني
ګور ملالې یو خدای چې هر انسان تخپل توان او خپل کار معلوم وي کله چې د مرته وي چې زتیر یو لسیزه نه زیات لګی ام چې سیاست هم کوم کارم کوم او په دې کې ما بیلابل د خزو کیسې ولې دې کوششونه وکړه مرګونم پکې ولید د خزو هغه کې ستونزې مولې دی بے وجه یو کموم را ماشومه یو زور سړی ته پنیکا کې دو مولیدل
دومره ظلمونه مولي دل چې کله بیا ته توان لري او ته आवाज لري نو وای چې لکه ذکر ته صفا خبره کوم اکثر خلک وای چې ستاسو په کور کې خو اجازه شته او زما په کور کې په نور لسوا ویایم کې زما تروریانو بهر سبقونه ویلې دي ما ته سیاست اجازه شته ما سبق ویلې دي ما ته داسې هیڅ قسم ستونزه نشته خو زه هغه یو سلن یا پنځه سلنه آبادی کی هغه خلکو کې راځم نو زه دانشم ویلې چې ټول پښتانه داسې ځکه چې په عمومي په ټولنه کې د ټول سره ظلم روان دی او که زه आवाज لرم زه خبره کول شم نو ولې نه چې زه आवाज پورته کوم ګوره تاسو د خزو خبرو کې زم بیا یو څو زینو کې بیا زه خپل کې کوم ګوره زه سیاست کوم تړي سیاست کې خو ما ته چې پاکستان یا داغي ادارې څنګه خدان جوړي هغه شان سړو ته نه جوړي ما باندې چې څه قسمت ورونه لګي هغه شان پاغي نه لګي او تاسو یقین وکړئ چې لکه یو دومره زورنی او دومره سیزونه دومره تکلیفونه او تعالی چې کوم دړکېم درکې د سړونو بدلې درکې نو دا ټول سیزونه دی خداغي باوجود ما ته لګي چې زکله او درې کوم ماته یو دوک خلک دا وایي چې ستاسو د وجه نه مونږ خپل نور چې دا غواړو چې هغه سبق وي او سیاستو کې نو بیا دا شی تاله تو اندر کوي چې کله یو سپینګر سړی تا خوا ته راشي او تا ته وایي چې زه ستا د پاره دلته راغلی یم دې لاریون ته یا ستا د پاره ودرېدلې یم چې ته ښځه یو ته دلته ولاړې نو زه دلته ستا د پاره ودرېږم نو مخال دا سیزونه ډېر مهم دي بل دا چې زه دا ګڼم چې زه په خپله ذاتي توګه یو شعوري ملت پالې مطلب زه وکټم نه پکور سے چلنا دے شوے ما پکلی سے چلنا دے شوے خو شعوری دا لڑ گنم چے زما کام تا زما ملت تا دے ہر سے تا زما ضرورت تے او بیا پا دے ٹول ہر سکے دے خزو دیر مهم کردار دے زبر تا ملالے یو خبروں کم تا وقتی دا کتاب تن تا پوسو کو یو زمونگ غٹ مرام دا دے جمونگ پا ہر زائی کے چے تنظیم لرو آلتا یو یو لائبریری یو یو کتاب تن جوڑ دے مونگ دے شروعات په کال 2000 کې مونږه شروعات وکړو او په 2021 کې مونږه په جنوري کې د ژو په علاقې کې یو کتابتون خلاص کړ شپږ میاشتې ولګېد دې کتابتون لپاره ځای په ځای خلکو نه کتابونه وغوښتل چندې مو غوښتې المارې مو جوړې کړې او چې کله د دې خلاصولو لاړو نو په پاغې کې مونږه تقریبا لکه د خزو د شعور نه خلک چې کم یریږي کنه نو هغه کې مونږ 15 گاڑی لیویز او پولیس او انتظامیه دا ټول ولاړو چې هغه دغه پرانست ته مونږ پرې نه خو دوه دا لند یو دغه داري چې د خزو شعور خورولو لپاره پورا ریاست دغه مشینری هم نه غواړي چې خزه د باشور شي ځکه چې په کم قانونو کې په کم ټولنو کې چې خزه باشور شي دغه محکوم ساتل ګران شي مونږ هر کال اوس یوجمنه کړې د یو زمونږ کیلندر چاپ شوی هم دی او مونږ 12 خزه راخلو پغې کې د مونږ د افغانستان نه د شمالی پختونخوا یعنی خیبر پختونخوا د منځنۍ پختونخوا یعنی فارمر فاټا چې دا او جنوبی پختونخوا چې کوم دا د دې ټولو نمونګه درې درې خزیرا لوتلانی پاغه کې چې داغي په ژوند پاړه خلکو ته لیکو داغي عکسونه شریکو چې خلکو ته دا پته ولګي چې په پختنو کې دومره توان دی په خزو کې او پاغه کې مونږ یو بل ټیبو هم ماته چې کم دی چې کم خزي ژوندې وینو غاتلانی لیکل پختانه مونږ لکشانته مردا پرستم یو مونږ چې خلک مړ شي بیا راته تلان ښکاری مونږ پای کې ژوندې خزي مړې خزي د دې سلور وانه پختونخوا نه خزي او بیا ورسره پاغې کې د عمر په حساب دا نه چې کوم خزه زړه شي یا زیات ډېر تجربه چې چاسونه هم خلګ ډېره مبارزه کړې د داغي ټول د سټایل د پاره موږ دا کلندر را جوړ کړی یا جنتري چورته وې دا را جوړ کړی د داغي کې داغي د جون پاړه مختصر لیکو بیا په خپل د واک لاړه خچې موږ سه هلې زلي کړې په ټول کال کې داغي عکسونه ورسره چونو دا بنیادی او کار دادي چې دا په تاریخ کې ګوره چرته هم پښتني افغانان چې دی هغه داسې نه دی پاتې شوی چې هغه مبارزه نه کړي یو بس مسله چې دا موږ سره هغه دار چې هغه دغه کار هغه شانتي خوندي شوی نه دی ډاکومنټ شوی نه دی چې هغه مخ کې نسلونو ته وړاندې شي چې دی په خپل وخت کې څه کارونه کړی دي نو دا یو بنیادی مرام هم دا دی چې نورې خزي را جوړې کوو چې کمی دوی هغه خلکو ته وړاندې کوو چې دا دا هر کس کا هغه په سیاست کې دی که په سپورتس کې دی که په رسنو کې دی هغه خپل خپل کردار څنګه لوبوي او څنګه مخ په وړاندې خپل د ولست لپاره خپل د په خصوصي توګه د خزو سترګې په نړۍ کې اوچتوي. جی
زموږ یو اوریدونکو شین لغمان په نوم باندې تاسو ته لیکلی دی چې درنی مشر سنای جاز خور ته سلامونه او پښتنې داده چې تاسو مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې ډیر لیدل کې د لاست او اوس په دغه پرلتونو کې ډیره کمی د دغه عامل پښتنې کړي ده او همدغه پښتنې زیا پښتین صاحب هم کړي ده
خادي دا دا سیدا ګوري کله مونږ خو سیاست چې کوي نو کله به وی غوي چې دوه قدمه بشاته شي انګريزي کې وته 2 سټپ بیک 1 سټپ فورورد کله به دوه قدمه شاته کوي کله به دوه قدمه مخ کوي کنه نو دا سینه د چې لکه ما په خپل هیس باندې جلسې را جوړې کړې دي زره جلسو د کمیټو مشر پاتې شوی ما په خبر کې دوه غټي جلسې چې دا غي د کمیټو مشر هم دا د کال په فروری کې چې کوم شی یو د 2019 کې شو دا غینې علاوه هر قسمه کمپاین کې ضروری نه وي چې هر جلسې ته رسیدل چې د غدغي دننه ز د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنټرل کمیټې غړی يم او سونم چې فیصله سازي کېږي دا غي برخه يم کله به زیات اخکارم کله به کم اخکارم خو کار مونږ خپل مسلسل روان کړی دی
کنه جانې تاسو د وخت څخه او د خبرو څخه په دې اړه چې موږ د اوریدونکو پښتون ته مهم ځوابونه ویل ډیر مننه کوو اوریدونکو د مخکښ شدی پروگرام وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم